مرتکب کیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ له هغوی نه د هغوی ټول حقونه سلب کړو، بلکې هغه بیا کله با وجود لدی چې د جرم مرتکب کیږي بیا هم بعضې حقونه لري چې هغه باید رعایت شي. او د عادلانه محکمو رعایت کول د یو بېګناه خلک یا د یو بېګناه نفر د محکمه کېدو نه ډاډه کوي. یعنی کله چې موږ دا اصول رعایت کړو موږ کولای شو چې بېګناه خلک له محکمې کېدو نه وژغورو. او دوهم دا چې د قضایو په چټکتیا کې مرسته کوي. یعنی کله چې دا اصول رعایت شي موږ د قضایو حل فصل ډېره په اسانۍ باندې کیږي او ډېر وختګیره به نه وي، ځکه لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې که چېرته یوه محکمه کې هغه قانوني اصول چې قوانین ورته وضع کړي او دا اصول په خپله سمه طریقه باندې عملي نه سي، نو د قضایو د حل فصل په وخت کې هم ډېر زیات مشکلات رامنځته کوي. نو دوهم اهمیت یې دا ده چې د قضیو د چټک حل فصل کېدو کې دا کومک کوي. او دوهم دریم اهمیت یې دا ده چې موږ باید وایو چې د خطرناک مجرمانو د کارونو څخه د ټولنې دفاع او په ملاتړ کې ډېر زیات کومک کوي. او په ټولنه کې د امنیت او نظم راوستل د لانه محکمې له خاصو اهدافو او اهمیتونو څخه شمېرل کیږي.
ډېره مننه ګروال صاحب. که اورېدونکو ته د عادلانه محکمې د څو بېلګو په اړه معلومات ورکوي،
باید وایو چې د عادلانه محکمې بېلګې یا د عادلانه محکمې اساسي اصول کوم دي؟ هغه اساسي اصول چې په قوانینو کې ورته وضع شوي دي او دا په درېو بخشونو باندې تقسیمېږي. لکه څنګه چې موږ وایو چې هر محکمه چې کیږي دا لزانه درې بخش لري. اول هغه وخت چې د محکمې نه وخت مخکې وخت ده، یعنی کله چې یو نفر د هغه وخت کې د جرم مرتکب کیږي او د پولیسو لخوا نیول کیږي، یعنی هغه وخت چې یو نفر مظنون ګڼل کیږي. بعضي حقونه دي چې باید په هغه وخت کې رعایت شي. او یا بعضي اصول دوهم هغه اصول دي چې د محکمې په جریان کې باید رعایت شي. او دریم هغه اصول دي چې بعد له محکمې نه، یعنی کله چې یو نفر مرتکب شي په یو جرم باندې ملزم ګڼل کیږي، نو هغه حقونه کوم اصول یا کوم حقونه باید رعایت شي؟ باید وایو هغه اصول یا هغه حقونه چې مخکې له محکمې نه باید رعایت شي. د بېلګې په تور موږ د هغونو مخلو، اول دا چې د جرمونو او جزا د قانونیت اصل، دوهم د شخصي مسؤلیت اصل، یعنی موږ باید په دې اصل کې وایو چې جرم یو شخصي عمل دی او هیڅوک د بل چا د جرم په مقابل کې مجازات کېدای نشي. دریم د قانون د وړاندې د خلکو د ټولو خلکو د مساوي د ټولو خلکو سره د مساوي چلند حق، یعنی کله چې هر څوک که په جامعه کې د یو جرم مرتکب شي ولو که هغه یو عادي نفر وي او یا هم که کوم خاص نفر وي، یا مثلا دولتي نفر وي یا کوم خاص موقف په اجتماع کې ولري، ټولو سره باید مساوي او د قانون برابر چلند وسي. څلورم هم د قانون پخاته نه رستنیدو اصل ده، یعنی کله چې یو قانون وضع شي هغه قانون د خپل د نشر د مودې نه مخکې په جرایمو باندې تطبیقیږي نه. یعنی کله چې یو جرم مثلا زه به یو عادي مثال ورکم چې نن چای چخل یو جرم نه ګڼل کیږي، اما که سبا یو قانون وضع سي او دا وایي چې چای چخل جرم ده، نو هغه قانون ما نه سي کوي چې محاکمه کې، ځکه چې ما مخکې له دې چې دا قانون نشر سي او خلکو ته د دې قانون عامه پوهاوی وسي دا عمل کړی ده. نو قانون په هغه خلکو باندې تطبیقیږي چې د قانون د نشر له بعد نه او د قانون له موضوعاتو نه د پوهاوي بعد نه یو د قانون خلاف عمل کوي. او هغه اصول چې د محکمې په جریان کې باید رعایت شي، هغه اصول اول د معصومیت اصل ده. اول دا چې موږ باید وایو چې ټول خلک معصوم او بې ګناه دنیا ته منځ ته راځي، تر څو چې د یوې عادلانه محکمې په فیصلې په اساس باندې هغه محکومه نه ګڼل شي. نو موږ نسو کوای چې هر څوک چې زموږ زړه وسي یا هر څوک د هر عمل په سرته رسولو سره محاکمه کړو تر څو چې هغه عمل په قانون کې جرم نه وي ګڼل شوی. دریم د اتهام د پوهولو حاصل دی، یعنی کله چې کوم څوک موږ گرفتارو یا د پولیس لخوا گرفتاریږي یا د سنانولي لخوا دغه د جلب حکم راځي، هغه ته باید وو په حوالې په کوم اساس باندې او په کوم جرم باندې د نیول کیږي. دریم د خاموشي حق ده، یعنی هر څوک کله چې د پولیسو لخوا یا د امنیت لخوا یا د سنانولي لخوا گرفتاریږي، هغه کوي سي چې خپل جرم باندې اعتراف و نه کړي او چوپ وسی، او هیڅوک نسی کوي چې هغه مجبور کړي چې خپل جرم باندې اعتراف وکړي تر څو چې خپل و نه غواړي. دریم د شکنجه د منع کولو اصل ده، یعنی شکنجه په ملي او نړیوال قوانینو کې منع شوې ده او یو ناوړه عمل ګڼل کیږي او هیڅوک نه لري چې افراد د هغوی د جرم په اساس باندې شکنجه کړي. بل حق د خپل سری توقیفونو څخه د ساتنې حق ده، یعنی هیڅوک نسی کوي چې خلک په خپل سر باندې توقیف کړي او یا هغه بندي کړي. دا په دې معنی چې یعنی شخصي زندانونه هیڅوک نه لري چې شخصي زندانونه ولري، فقط قانون او هغه صلاحیت داری مرجع چې سرانولي او محکمه دي کوي چې خلک د قانوني اساس باندې محاکمه کړي او هغه اصول چې د بالا محکمه د محکمه په وخت کې بیا هم باید رعایت شي. یو د محکمه مشروعیت اصل ده، یعنی کله کومه محکمه چې خلک محاکمه کوي باید قانوني وي او په قانون کې هغه محکمه ته د خلکو د قضایي او د رسیدګي کولو حق ورکول سوی، نه دا چې هر سهرایي محکمه یا هر محکمه چې هر څوک وغواړي چې برک قضاوت کړي هغه محکمه قانون نه ګڼل کیږي، مګر دا چې کومو محکمو ته د محکمو ته چې د محکمو د وظایفو او سیالیو د تاسیس قانون په اساس باندې نوی جوړ سوی. بل د محکمې د علني دایریدو اصل دی، یعنی ټول محاکم چې دایریږي باید علني واوسي، مګر هغه بعضي سنات چې په قانون کې هغه تصریح سوي دي چې د هغو په سناتو په نظر کې نیولو سره هغه محکمې کوای سي چې په پټ ډول دایری سي، اما نور ټول محکمې باید په علني ډول دایری سي او حکم د محکمې باید په علني دول علنی دول ټولو تر دواړو طرفینو ته وروري دول سي. او بل لکه څنګه چې مخکې هم وویل افراد سره د مساوي چلند اصل یا حق ده چې ټول افراد د قانون په مخ باندې مساوي دي او محکمه باید د محکمه په وخت کې خلکو سره مساوي چلند وکړي.
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجهست. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه په ملي او نړیوالو قوانینو کې د عادلانه محکمې په اړه څه ول سوي دي؟
لکه څنګه چې موږ د عادلانه محکمې په اهمیت کې ویل چې عادلانه محکمې سره رسول په جامعه کې د امن او نظم او د ټولنې د دفاع خاطر ډیره زیاته مهمه ده، نو ځکه قوانینو هم خاص ضمانتونه ورته وځ کړی دي او دا خاص ضمانتونه موږ ورته کوي چې په اول اساسي قانون په ملي قوانینو کې اساسي قانون بیلګه ورکړو چې اساسي قانون د افغانستان له دوهم فصل د اساسي قانون د خلکو له اساسي او بشري حقوقو څخه دفاع کوي او هغه اصول ذکر کوي چې باید د محکمې په جریان کې د پولیسو او سرنوالانو او د قضاتو لخوا رعایت شي. او بل بعضي خاص قوانين هم موږ لرو، لکه د شکنجې د منع قانون چې په خاص توګه د عادلانه محکمې یو اصل، لکه څنګه چې مخکې وویل چې د شکنجې منع کول د عادلانه محکمې یو اصل ګڼل کیږي، نو په دې اړه موږ خاص قانون لرو. د پولیسو قوانینو په قوانینو کې بعضي ضمانتونه راغلي، د افغانستان د جزایی جاتو په قانون کې عادلانه محکمې ضمانتونه شتون لري، نو دغه هغه ملي قوانین دي چې د عادلانه محکمې له اصولو څخه ضمانت کوي. او لکه همدارنګه د ملي قوانینو په شان نړیوال قوانین هم راغلي دي او د عادلانه محکمو له اصولو څخه ضمانت کوي، لکه د بلګې په تور منکوای سي د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه ته اشاره وکړو چې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په خپل یو لسمه ماده کې وایي هر څوک چې د جرم سره هر چا باندې چې د جرم تور ولګول شي بې ګناه ګڼل کیږي تر هغه چې په عام ډول کې په قانوني توګه محکوم شوی وي، یا چې په هغه کې د هغه دفاع لپاره اړین تضمینات خوندي وي. یعنی کله چې کوم څوک کوم چا باندې کوم تور ولګول شي، موږ په هغه لاسه کې نسو چې دغه نفر حتمن مجرم ده یا دغه نفر حتمن جرم کړی، تر څو چې عادلانه محکمه دایره سي او په هغه کې دغه نفر مجرم وګڼل شي، بل هغه موږ کوي چې د نفر ته مجرم وایي. مخکې له هغه نه کله چې یو نفر د پولیسو لخوا گرفتاریږي، هغه ته په هغه اوله دوره کې موږ فقط مزنون وایي وای شو ځکه چې په غو باندې یو شخص وای دا یو ځن وای دا تر اوسه د جرم په حساب چوي نه ده او کله چې پولیس دغه په خلاف باندې وکوي چې باز دلایل منستراوړي نو دغه دوسیه سانول ته لګل کیږي او کله چې دوسیه سانول ته ولرسي په هغه وخت کې نفر متهم ویل کیږي یعنی په دې دوره کې هم نه سو کوي چې په مکمله توګه یو نفر ته مجرم وایو ځکه چې تر اوسه هم تحقیق جریان لري او جرم ثابت شوی نه ده اما کله چې دوسیه محکمې ته ولرسي او محکمه خپل نهایي حکم صادر کړي په هغه وخت کې موږ کوي چې یو نفر ته مجرم وایو او د بشري حقوقو نړیوال اعلامیې په شان د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال تړون هم په خپل دوهمه ماده کې وایي چې هر څوک چې د جنایي جرم تورن وي حق لري چې بې ګناه وګڼل شي تر هغه چې د هغه جرم د قانون سره سم جوړ شوی وي یعنی کله چې د یو نفر جرم د قانون په اساس باندې او د عدالتانه محکمې په اساس باندې ثابت نشي موږ نسو کوي یو نفر ته مجرم وایي
ډیره مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري د اکثر شنو میوه د تولید وخت د اوړي موسم وي خو آی کله مو د اوړي په موسم کې د ژمي موسم لپاره د میوه غم خړلې
اغه بیا د سې چې تناو نه ورته بن کړی وي تناو منې په سیر اچو جالب سیر په ور اچو چې مچو میاشه دا شي پکې نه
دا خټکی چې وچ کې د خواله دا وي چې دا کله چې وچ شي رنگ هم سپین وي او اغه وخت کې چې وچ وچ نه رسه خوند هم خوي
دا انګور بیا چې دې د ابجوج د پاره ډیر ښه و چیږي او په دغه کلونو کې دغه صادرات د پاکستان هندستان او
کله مو هم د ژمي موسم لپاره شنه میوه وچکړي کوم وچکړي وی لکومو طریقو مو کار اخیسته او کوم میوه مو وچکړي دي داغه پښتنې دي چې په نننې ژوند په شیبو کې خبرونه کې به درته جواب کړو او په خبرونه کې به د افغانستان د بیلا بیلو سیمو د دودیزو میوو د وچېدا په اړه هم خبر شي د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړی
درنو اوریدونکو د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د شنې میوې د وچولو دود له هغه وخت پیل شوی لکه نه چې انسان په ژمي کې د میوې لکه مخ سره مخ شوی دی کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحله کې وو نو هڅه یې وکړه چې د اوړي میوه ژمي ته هم وساتي او تر ډیره په دغه هڅه کې بریالی راووت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړیو موسمونو کې ځنګړې شنې میوې وچیږي چې هر سیمه پکې یو خاص نوم لري د بغلان په هنتون استاد شیرګل شینواره وایي چې په افغانستان